دا مشال لري دا محل په خبر کې د غرمي 12 په کابل کې یلسین بجی دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کاو. په دې خبري کړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په مستون کې چاودنې لښته لږه درې کسان وژلي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کوي او په تاتارستان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فرمیټ شپږمه غونډه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مستون کې د 12 ربیع الاول په جلوس کې چاودنه شوی چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. د پولیس چارواکو په وینا چاودنه لال فلاح جمعه سره نږدې شوې ده. په دې اړه به نور معلومات د خبرونې په جریان کې واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې سکولون ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځایي مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د صوبې څانګې ویاند شیخ فخر عالم پرون مشال رډیو ټول چې په دې اړه د سپتمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د نوموړي په وینا ټول سکولونه به پابند وي چې په خپلو سیمو کې ویونکي مورنۍ ژبې د نصاب برخه وګرځوي. وکیل مدني فعال اکبر هوتی پر مشال اډی تول چې د خیبر پښتونخوا کابینه د اقدام د پېښور هایکورت له امر وروسته کړی دی. په 2018 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ځای ژبو د پرمختګ لپاره په سرکاري سکولونو کې تر 12 ټولګي پورې مورنۍ ژبې لازمي ګرځولې چې د پښتو په ګډون هندکو، کووار، سرایکي او کوهستاني پکې شامل وي. خو په 2013 کال کې په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف له راتلو وروسته په هغه صوبه کې دا عمل ودرول شو. د پېښور سوداګرو له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه دي خوندي کړي. پرون له مشال رډیو سره د خبرو پر مهال د پېښور د صدر او دکاندار سجاد خان وویل چې په داروسي کې د ځینو سوداګرو تښتونه هغوی له ویرې تر سره مخامخ کړي دي.
تاجر چې کم دی هغه ډېر خوف کې او ټینشن کې ده او خلک ډېر زیات یری دی دی ولې چې بزنس یې چې کم دی هغه ټیکس ور کوي او ټیکس لپاره ور کوي دی لپاره ور کوي چې ماته مارکیټ کې سکیورټی ملاو شي او موږ ټیکس مور کوو ارس مون کوو خو موږ ته سیفټی نشته.
دکاندارانو لاغه ورسره د خبري وکړې د سپتمبر پر 26 نه پیژندل وسلرلون کسانو په پېښور کې د حاجی کرام په نامه یو سوداګر تښتولی وو. پولیس نن سهار ویلي چې تر 300 سوداګر په نوښار کې راخوش کړ او دوه کسان دغه د تښتونې په تور نیولې دي. د پېښور کې انټرنی پولیس چارواکي اس پی محمد وقاص تیر ورځ مشال اډیو ته ویل چې هغه به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي. د پولیس په وینا څو میاشتې وړاندې هم د پېښور له سربند او پښتخري دوه سوداګر تښتول سی ول چې ورسره پولیس راخوش کړل او په پېښ کې ککړ ملزمان یې ونیول. د بلوچستان په لورلای کې د بجلی څنګ د کاروایی پر مهال خلکو احتجاجي پر لتن په شپږمه ورځ هم روان دي. پرون هلته دکاندارانو کاربندي سم کړی وو. تیر ورځ پر لته د وینا پر مهال یو ځای مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نور کوي خو بلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی دي لغټو خلکو او سرکاري افسرانو سره حساب وسي بیا دې له نور ولسه د بجلی پیسې وغوښتل سي. اخوا چارواکو ویلي دي چې د هغو کسانو پر ضد به دوی اقدام کوي چې بجلی غلا کوي یا بلونه پر وخت باندې نه ورکوي. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فرمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمیر دغه غونډه وی سیاسي مباحثه ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری آژانس پرون د سپتمبر پر 28 د کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شمول حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې جواب کړي ممکن روسیا په رسمیت وپیژني. بلخوا متکی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې دننه ل خپل سفارتکارانو سره په کتنه کې ویل ل نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد ول. نوموړي دا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې هوارې شوي او په خبرې پاته نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات او په بهرنیو پسې اړه نه لري. او د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کولو سره درې کسان وژلي دي. د ډز په نتیجه کې د روټردام ښار په مرکز کې ریراسموس طبي روغتون څخه ناروغان او ډاکټران وتښتېدل. د پولیس مشر فرید وسترباک خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکی یو د 2 کلن زده کوونکی و چې لومړی له خپل استوګنځي سره نږدې په یو اپارتمان کې یو 9 کلنه ښځه په ډزو ووژله او د هغې 14 کلنه لور یې سخته ژوبله کړه. د پولیس په وینا ژوبلې نجلۍ وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه. د زده کوونکي کس وروسته ایراسمس طبي مرکز ته ولاړ او هلته یو 43 کلن سړی هم په ډزو وواژه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړ. کچر سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د بلوچستان په مستون کې د 12 په جلوس چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. تفصیلات په روانه غړي کې اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې مضمون د شروع کولو امر کړی. په هان سوال
خدا و چې یوازې په پښتو لازمي سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر 15 پورې یا د میډل سکول لیول پورې دا پکار جره په پښتو ژبه کې.
د خیبر پښتونخوا د مالکان په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول زده کوونکو د سکول د ودانې لپاره مظاهره کړې. دوی د سہولتونو نشتوالي شکایت کوي. دا خیبر پختونخوا ځینی سیاستوالو په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکو پر کمولو اندېښنه څرګنده کړې.
مجھے تک کم ایڈجسن دے آپ رے گدے او دا سے پلمبی او لکیر پکے روبو سے چگا کمونا ہارو یو کمنا دوانا درینا اغوی اغا بیخی اغا حیثیت ختم کرے.
دا او نور سرد شننو او تبصرو در خبرو دا مشال راڈیو سرو سر. مشال اړیته تاسې غوږی څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې د بلوچستان په مستون کې د 12 په جلوس چاودنه شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تازه حال له کوټې نه د مشال اړو خبریال ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب استړی مشه
ډېر مننه ګلای صاحب.
ایوب صاحب د مستون د پیخي تازه حال لاسه شریک کړي چې دا پیخه سبخ را منځته شوه او تر اوسه پورې د مرګ ژوبله په اړه سرکاري شمېرې څخه
ډېر مننه ګلیا صاحب. دا پیښه نن تقریبا شاوخوا د 10:00 بجو په منځ کې هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې په مستون کې یعنی د کوټ څخه تقریبا 8 کیلومتره ولوېدیز لور ته په مستون شهر کې د 12 مجلس راوتلی وو. نو په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک وو، ماشومان وو، ځوانان وو، سپینږیري وو، ملایان وو. په جلوس په منځ کې چې موږ کوم اطلاعات راغلي دي وایي چې 14 سوې ده او د دې 14 په نتیجه کې تر اوسه د سیول هسپتال مستونګ چې کوم چارواکي دي ډاکټر هغه د 6 کسانو د مړینې تصدیق کړی دی او د 150 څخه زیات کسان چې دي هغه زخمیان دي او زخمیان سمدلاسه د مستونګ په روغتون کې داخله کړی دي او ځین چې کوم د ځین زخمیان حالت چې سم نو هغه د کوچ په لور روان کړی دي او دلته په کوټ کې کوم هسپتالونه دي نو دلته هم د بیړنۍ وضع اعلان شوی دي او هلته د مستونګ څخه کوم اطلاعات راغلي دي هغه کې دا ویل شوی دي چې په دې پیښه کې د پولیسو یو مشر چې دی ډي اس پی نواز هغه هم مړ دی او دا تصدیق هم شوی دي. د اوریدونکو لپاره دا هم دغه چې نن د 12 ورځې په اړه په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې چې کوم جلوسونه راوتلي دي نو زیاتره ټلیفونونه یا د انټرنیټ یا دغه بند دي چې له امله د مستون څخه په معلوماتو راتلو کې هم تاخیر دی. یعنی خود دې بسیر هلته چارواکي دا وایي چې د مړو شمېره زیاتېدلی سي او دوی اوس په مستون کې هم د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی او پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی هم خوشنیز کار کړی دی او وایي دا ته امر کړی دی چې هغه د سم د لاسه په پیښه کې تورن کسان ونیسي او سزا په څه دی وکړي.
ایوب صاحب دې هغه د 14 په سمدستي توګه خوچا ذمہواری منلې نه ده؟
په دې 14 وروسته تر سم د تر اوسه پورې چا د دې ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې منلې نه ده او زکه چې د دې خل مخه هم په مستون کې په وار وار چاودنې سوي دي په هغه کې زیاتره چې کوم بلوچ وسلوال ډلې دي هغه د دې ذمواري اخیستې ده خو د ننۍ چاودنې ذمواري چا نه ده اخیستې ځکه چې دا د دولسمې ورځې په اړه جلوس و زیاتره سنیان سنی مسلمانان چې دي هغه په دې کې برخه اخلي او نو تر اوسه دغه نه دی سوی خو حکومت د دې پیش د پلټنې امر ورکړی دی.
ایوب صاحب ډیر زیاته مننه د تفصیلاتو نه له کوټې نه د مشال اړوی خبریال ایوب ترینو چې په د بلوچستان په مستون کې د دولسمې په جلوس د چاودنې تازه حال یې راکو چې تر اوسه پورې د چارواکو په خبره په دې چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي او له دېشتو زیات ژوبل دي چې پکې د ځینو حالت نازک هم ښودل کیږي. په وژل شوو کې د پولیس یو ډی ایس پی هم شامل دی او د دې ترڅنګ د مستونګ د دې چاودنې حمله د ذمہواری تر اوسه پورې چا نه منلې. نور تفصیلات څنګه راځي درنورونکو تاسو سره به شریکو.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی دا خبر پښتونخوا د صوبې د سرکاري سکولونو په ګډون ټولو شخصي یا پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول دي ټولې مقامی مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم څانګې په دې اړه د سپتمبر په 26مه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلې دی. د شخصي سکولونو اتحادیه او د تعلیمي چارو پوهان وایي که حکومت د مورنیو ژبو پرمختګ غواړي نو باید لومړنۍ زده کړې په مورنیو ژبو کې وروښایي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمې ویان شیخ فخر علم بشال لیړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو هدایات جاری کړي دي. د لامې تر مخه چې څومره هم مقامی ژبې دي په هر سیمه کې به سکولونه پابند وي چې دغه ژبې د لازمی مضمون په توګه نصاب کې شامل کړي شي او د لپاره زر تر زره هلې ځلې هم توندې کړي. د پښتو ژبې لیکوال وکیل او مدني فعال اکبر هوتی مشال لیړو ته وایي چې د هایکورټ د پریکړه پرانا کې کابینه دا پریکړه ډیر وخت پس وکړه خو بیا هم خی وکړه.
آرټیکل کم د زمونږ د دستور د 255 د ګروپ آی کې علاقائی جوبو په حواله باندې په قاعده آئینسازی ده. نو فکر خدا و چې یوازې په پښتو لازمی سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر پنځم پورې یا میډل سکول لیول پورې دا فکر جرا په پښتو ژبه کې چې ماشومان ته په زده کړه کې اسانی او بل داغي په لوم یو ګام دی کم چې د ملګری ملتونو کم ځای شاخت یونیسکو داغي وختنه هم ده. نو دا د خوشحالی خبره ده چې د لازمی مضمون په هیڅ باندې اوم خود لیکيږي. خو د ټولو نه اهم خبره ده دا چې په سکولونو کې د نصاب چې کوم سلیبس چې کوم دی چې په خپل مورنۍ ژبه کې خود لیکيږي نو دا به د ترقه پر یو ډیر اهم ګام وي.
نو موږ وایي وړاندې هم په حکومتي کچه دا ګام پورته کړ شو خو له ورسته عملی نه شو او اوس غوړه کار پدې هم شو چې شخصي سکولونه هم د دې پابند کړل. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو پن یا پرایویټ ایجوکیشن نیٹورک صوبائی جنرل سیکرٹری انس تکریم کاکا خیل مشال لیڑو تا پدے باب لول چې د حکومت د هدایتو سره سمبا دوی د پښتو ژبې مضمون لپاره حل زل کوي خو باید ریاست او حکومت د نوې دور جدید تعلیم ته ځان سنجیده کړي ځکه نړۍ ډیره پرمختللې ده او په تعلیم کې موږ ډیر ورسته پاتې شو یو.
اوس دلته مسله چې کوم ده آدادا چې تا معصوم چې کوم ده هغه په ژبو دی ورلوډ کو لکه زه د پښتو د ژبې مخالفت کوم وړوکه ماشوم دے لا کچا زین دے آگے الٹیمیٹ ریزلٹ دے چې نه انگلش دے کی نه اردو دے کی نه پښتو دے کی او نه سی عربی دے کی مونږ غورا ډیر روستو پاتې وو. تعلیم چې کوم دے هغه نیگلیکټډ ایریا دا هر حکومت چې راځي کاسمیټک مایرز کوي زموږ تعلیم ته توجه نشته. دے خبر ادا دا چې انټرنیشنلی کوم لینگویج چلیږي نو انټرنیشنلی نن سبا د کمپیوټر زمانہ را اوس آرټیفیشل انټیلیجنس دے لینگویجز اوس اډو سے امپورټنس پاتې نه شو.
د پامول دا چې په کال 2011 کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د سیمه ایزو ژبو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا ریجنل لینګویجز اتارټي اکټ 2011 هم منظور کړل شوی وو. ولې د هغوی حکومت ختمېدو او د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په 2013 کې د حکومت راتلو وروسته د دغې اتارټۍ په جوړېدو کار ودرېدو. د کوم مقصد چې په سرکاري سکولونو کالجونو کې تر 12 ټولګي د پښتو په شمول 15 ژبې لازمی ګرځولې شوې وې چې پکې د پښتو پختون علاوہ ہنکو، کوار، سرائیکی اور کوہستانی جبے شامل ہوئے۔ شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور۔
مشال ریڈیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د مالکان په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول شاوخوا اته سبز د کوونکو د سکول د ودانې لپاره مظاهره وکړه۔ د سپتمبر پر 28 د ظفر پارک محلې د هغه های سکول انجنونو د مظاهره پر مهال ویل چې هغوی دا مهال د کرای په یو ځای کې زده کړې کوي چې ډیر وړو کې دي او اسانتیاوي هم نه لري۔ هغوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل سکول ودانې دې بیرته ورکړل شي او یا دې یو نوی سکول ورته جوړ کړل شي۔ بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې تر څو د نجونو لپاره د های سکول د ودانې غم یې نه خوړل شوی، تر هغې وخت په داس د کوونکې د نجونو په کالج کې مازیګر مهال زده کړې کوي۔ تفصیل انیس اجمل راکوي۔
د خیبر پختونخوا د ملکن د بټخیلی سیمې اوسیدونکي وایي چې په ظفر پارک محله کې د جنکو سرکاري های سکول ودانی یو کالج ته ورکړل شوی او د سکول لپاره په کرایا یو ودانی اغستل شوی ده چې ډیره وړه او زړه ده۔ دوی زیاته کړې چې د دې سکول ماشومانې د وړې ودانۍ له وجې په سخته ګرمۍ، ژمي او باد باران کې بهر ناستې وي۔ د بټخیلی اوسیدونکو د خبرې د سپتمبر په 28 لغ وروسته مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 28 له 300 څخه زیاتو خزینه زده کوونکو د ظفر پارک محلې د دې سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه۔ د دې مظاهرې مشري په بټخیله کې د یو ویلج کونسل چیرمین محمد الیاس خانم کوله۔ هغه د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا 12 کال وړاندې د ظفر پارک محلې د جنکو سکول جوړ شوی وو، خو وروسته دغلته د جنکو لپاره یو کالج هم جوړ شو چې ودانۍ یې وړه وه، نو حکومت د سکول ودانۍ کالج ته ورکړه او د دې ښوونځي ماشومان یې په یو میډل سکول کې زده کړې۔ نوموړي زیاته کړه چې له وخت تېرېدو سره د زده کوونکو شمېر له 300 څخه شاوخوا 900 ته تر زیاتېدو وروسته حکومت د ظفر پارک محلي سکول د جنکو لپاره د 500 کمرو یو ځای په کرایه کړ چې هغه هم اوس د زده کوونکو د شمېر په حساب سره ډېر وړو کې دی۔
د ګرلز های سکول چې کوم ماشومان دي، نو هغوی دي دولس کالونه په یو رنټډ بلډینګ کې هغه ناست دي، هلته دي نو بشتا د بجلی مسله رشته، هلته چې دي په یو یو کلاس کې تقریبا 160-200 ماشومان دي، لکه هلته چې ډیسک نشته، لکه ټیبل نشته، چیر نشته، هغه ماشومان چې دي هلته چې کر خپل دغه ورشي کلاس ته په ځمکه باندې ناستي، په هغه ځمکه ورته چیز نه ملويږي۔
محمد الیاس خان زیاته کړه چې په بټخیله کې دا مهال د جنکو یوازې دوه سرکاري های سکولونه دي۔ په بټخیله کې ځایي خبریال ګوهر علي بیا وایي چې په دې سیمه کې میندې پلرونه په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو د آبادۍ په مقابله کې د سرکاري سکولونو شمېر ډېر لږ دی او چې کوم سکولونه شته هم نو په هغه کې د سهولتونو ډېره کمی ده۔
دلته کې پرایویټ سکولونه چې دي نو هغه ډېر په دغه غریز علاقو کې مو په خاري علاقو کې په دې کې ډېر زیات لکه کولاو شوی دي، او کم سرکاري سکولونه چې دي نو هغه کې بالکل سہولتونه نشته، خاص کر د جنکو چې کم سکولونه دي نو په ټولو کې دلته پرایمري دغه دا دی چې دوه کمرو درې کمرو پرایمري سکولې باغې کې د 15 پورې ماشومان سبق وي، نو آلریډي دغه شپږ کلاس شو دغه، نو باغې کې اکثر دوه استادان یا درې استادان، نو د هغې یا د علاقانو هم دغه حال دی او د جنکو د سکولونو هم دغه حال دی۔
د بټخیلی د جنکو د تعلیم محکمې دفتر ته مې سو واری ټلیفونونه وکړل خو چا مچت نه کړ۔ البته په بټخیله کې د لکانو د تعلیم محکمې د مشر ویاند وکیل خان راته ویل چې د ظفر پارک محلي سکول د زده کوونکو مظاهرې پر مهال د تعلیم محکمې چارواکو لاغي سره لیدلې دي او ورته ډاډ ورکړی دی چې د جنکو لپاره به د های سکول ودانۍ ډېره سر جوړه کړي، خو تر هغه پورې به د جنکې په کالج کې په دویم شفټ یعنی د کالج له چټې وروسته مازیګر مهال تکړه کوي۔ محمد الیاس خانم ورته خبره وکړه، وی ویل چې حکومت ورسره د ظفر پارک محلې د جنکو لپاره د سرکاري سکول وعده کړی ده، خو باید چې دا ژمنه عملی هم شي۔ محمد الیاس خان دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تیر حکومت د سکولونو بدانی او جوړولو او د داخلو مهمونو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره د یو شمېر اقداماتو کولو ویلي وو۔
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي۔
مشال لته تاسو غواګي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د عامو انتخاباتو لپاره په نوو خبرو شو انتخاباتي حلقه بندیو کې د قبایلي ضلعو د قومي اسمبلی 200 کې شپږو ته راکمې کړې دي۔ انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 20مه د نو انتخاباتي حلقو نوملړ خبر کړ او د خلکو د اعتراضاتو لپاره یو میاش وخت ورکړی دی. د خیبر پختونخوا ځینې سیاستوالو په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکو پر کمولو اندېښنې څرګندې کړې دي، خو ځینې بیا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ته د نمایندګۍ په ورکولو خوشاله دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د حلقه بندې او تیر فیرست مطابق باجوړ نه دو حلقه ان سلويخت او یو سلويخت وي، خو وسه نوې حلقه ان اتشوا. خیبر ضلع نه ان درې سلويخت او څلور سلويخت وي او وس ان ویشت شوا. کورم نه هم یو حلقه راکمه شوه، یعنی پخوا پکې ان پنځه سلويخت او ان شپږ سلويخت وي او وس نوې حلقه ان ودر شوا. او دا ورغزو ان وس الوخت حلقہ ختم کړل شو او دا ورغزو ضلع د هنګو ان شپږ در سره شامل کړل شو. همدارنګ جنوبی وزیرستان لو روا پر نه هم یو حلقہ ختم کړل شو، یعنی ان نه سلويخت او ان پنځوس په ځای به نوې حلقہ ان دو سلويخت وي. خیبر ضلع نه د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان پر د مشال ریډیو ثوای چې پخوا قبایلی ضلعو ته د ځانګړي حیثیت لوجه په کمی اسمبلی کې دولس او په سینټ کې اته سیټونه ورکړل شوي وو، خو چې په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه، نو اوس د آبادۍ په بنیاد د قبایلي ضلعو د کمی اسمبلی سیټونه راکم شول او په سینټ کې ځانګړي کوټه باندې نمائندګي ختم شوه.
د زمکېدو سره چې کم خصوصي حیثیت د قبایلو هغه ختم کړی شو او د پاکستان د نورو سیمو په فارموله باندې دا دوله سیټونه ختم شول او د آبادې په لحاظ باندې شپږ سیټونه پاتې شول. په دې کل هم چې څومره سیاسي پارټي دي هغه پې خفه دي، قومي خلک پې خفه دي، نو یقینا د دې ډېر غټ نقصان دی، علاقو ته نقصان دی. پخوا به چې دوه ممبران به وو هغوی ته حلقه سنبالول هم اسانه وه، بل د هر ممبر لپاره به که د وزیر اعظم نه وې خصوصي فنډونه به ورکړی کېدل، نو د سیټونو سره خو د قبایلو آواز بند کړی شو. اوس خو ظاهره ده 1200 په شپږو کې ډېر فرقی. بیا د دینه علاوه په سینټ کې د قبایلو یو آواز او ختم کړی شو، هغه تبم د ترکه د کار د پاره فندونه ملاوي دل.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی په خوانه غړی شاجی ګول پر دی وای چې یو خوا په کمی اسمبلی کې د دوی سیټونه راکم شول، نو بل پلو بیا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکړل شو او تلسم آئینی بدلون نه پس صوبو سره ډیر اختیارات دي او قبایلی ضلعو په پرمختیایي کارونو یا نمائندګۍ او غږ باندې به څاسر نه پریوځي.
یو طرف ته حکم وګورو ټیک ته زمونږ شپږ سیټونه کم شول په نېشنل اسمبلی کې، خو بل طرف ته زمونږ اتل سیټونه د پروینشل اسمبلی مونږ ته ملاو شول. هغه باندې بیا څلور فیمل زم جوړېدای شي او د دې سره سره اوس وګوره باجاوړ کې مخکې درې او څلور ایم پی ای شول په دغه نوي ډیلیمیټیشن کې. څومره اختیارات چې دي هغه صوبې ته حواله شوي دي. نو مونږ په فیډرل کې ممبر دغه شان د ډیولپمنټ ذمہواري نشي پوره کولای، نه هغه حقوق ورکولای شي خپل عوامو ته کومي اسمبلی ممبر چې کوم صوبه ورکي.
نو حلقہ بندی سره د خیبر پختونخوا په نور برخو کې هم د کمی اسمبلی پخوانی او حلقو ترتیب بدل شوی. د سپتمبر په 20مه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حلقہ بندی او د ابتدایي فهرستونه به تر اکتوبر 26مه نیټه پورې په ټولو نو حلقو سرکاري دفترونو کې ځوړند وي او د هاغې حلقې ووټر پر اعتراضات ولی شي. او دا به د یو لیکلي درخواست په شکل کې اکتوبر 28مه نیټه پورې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر اسلام آباد کې هم جمع کولای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال لري تاسو غوږی په پاکستان کې د روان انتخاباتو لپاره د نو حل بخنه غواړم په پاکستان کې د روان انتخاباتو لپاره د نو انتخاباتي حلقو د لومړنۍ نوملړ په خبرګون کې ځینو سیاستوالانو ناخوخي او ځینو بیا اطمینان څرګند کړی دی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبرو شو نو حلقه بندیو کې ځینې پخوانی حلقې له منځه تللي او ځینې بیا له نورو سره یو ځای کړل شوي دي. انتخاباتي کمیشن د نو حلقه بندیو پر ابتدایي لیست د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشت یعنی د اکتوبر تر 20مې پورې وخت ورکړی دی او له هغې وروسته به د نومبر پر 10مه د نو حلقه بندیو حتمی لوملړ خپلوي. نور تفصیل غلام غوسره
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی مشر شاپیسل اپریدی د سپتمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باړی او د جمرود تحصیل د ځینو ځایونو په یو صوبایي حلقه کې د شاملولو په سر تعپوزات لري.
د پی کے 70 چې د جمرود او باړې چې صدا سمې کس کړی رو چې د باړې کم کوم چې د جمرود 68 دی ایم نیم په منځ منځ کې زوینه راغستی به ملک دین خیل څه کوم نیم یې کوم تقسیم کړای په منځ کې نیم یو نیم بل په منځ کې یو پاکټ د جمرو سمې روکړای به سه پوی کوم نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته منځ کې پاکټ راغستې جمرو سمې روکړای او دغه نه بعد بیا د اخر کوم چې سره غستې روای د جمرو دغه سمې روکړې رو نو چې تک مې جسن دای اپرې گدی او داسې پلمبی او لکیر پکې روبوسه چې هغه کومه هر یو کوم نه دوانه درینا څلور کومونه درې څلور کومونه پنځه داسې تکړې کړې دي چې غوی هغه بیخي هغه حیثیت ختم کړی لکه.
خو په باجوړ کې بیا د عوامي نېشنل ون سیاستوال نیسر باز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د هوی ون په نوي حلقه بندیانو مطمئن دي.
مختلف تحصیلونه یو ځای کړی دي نو په هغه باندې اعتراضونه شته دي د باغي ختم شته دي باغي بندونه شته دي او زما په نظر کې چې کومه حلقه بندي دی او کړي باجوړ کې نو ډېره زیاته مناسب کړی ده ځکه چې دلته په بازي علاقو کې لکه زه ساتوي ما لوی مامون د واړه مامون د پاپولیشن ډېر زیات سیوا دی کومه دا دیو وختلې چې لوی مامون د واړه مامون د یو حلقه جوړه کړل شي یو حلقه د هغې ځکه نه جوړېدل چې پاپولیشن سیوا دی نو د هغې نه خامخا پاپولیشن کولی دا هغه سره جوخته چې کومه بل حلقه راځي نو هغه د سلاردو تحصیل او د مامونډو نه چې کوم دی تشونتي زرابادي راکټل د هغه سره جوخته علاقې د هغې نه یو حلقه جوړه کړله دا چې د ټول نه چې کومه بهترین حلقه راغلې ده یعنې مطلب کنیکټډ او په یو لاین باندې پرته نو هغه د خار تحصیل او د نواګۍ تحصیل یو حلقه جوړه کړلې شوله.
انتخاباتي کمیشن په نوي حلقه بندیانو د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 20مې پورې وخت ورکړی دی او د نومبر په 13مه نیټه به د نوي حلقه بندیو حتمی نوملړ خپروي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې سیاستوال او ولس کولی شي چې په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مرکزی دفتر ته خپل اعتراضونه راوړي. انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 20مه نیټه د نویو حلقه بندیانو اعلان وکړو چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې د مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده. د نوی آبادی په حساب په تازه حلقه بندیانو کې یو شمیر بدلونونه شوي دي. د نوی آبادی په حساب په قومي اسمبلی کې په ټولو 268 حلقو کې به د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د سین 18، د پنجاب 1 او د اسلام آباد 3 عمومي څوکۍ وي. داراز الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې به 115، په بلوچستان کې 150، په سین کې 113 او په پنجاب کې به 299 عمومي څوکۍ وي او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې به په عمومي څوکو د انتخاباتو وروسته د اقلیتونو او ښځو په مخصوص نشستونو هم د اسمبلیانو نور غړي ټاکل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. له احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زور.
د بلوچستان په مستون کې د 12 ربیع الاول په جلوس کې 14 لشته لږ شپږ کسان وژلي او تر دې زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواک په وینا 14 لال فلا جماعت سره نږدې سوي ده. د خبر په حکومت د سوبیس کولونت امر کړی چې د پښتو په شمول دي ټول ځای مورنۍ ژبه د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د سوبیس څنګه ویان شیخ فخر عالم پر مشال اډیو ټول په دیاړه د سپتمبر پر 28 د شخصي سکولون مشرانو ته یو لیکم لیږلی دی. د پښتو سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه د خوندي کړي. پر لمشال لري سره خبرو پر مهال د پښتو صدر دکاندار سجاد خان وویل چې په دا ورستیو کې د ځینو سوداګرو تښتونه هغوی له ویرې تر سره مخامخ کړي دي. بل په پولیس وایي چې د سوداګرو ته به اضافي امنیت ورکوي. د بلوچستان په لورلای کې د بجلی څنګ د کاروایي پر ضد د خلکو احتجاجي پر لټ نن په شپږم ورځ هم روان دي. هلته دکاندارانو تیر ورځ کاربندیز هم کړی و. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ پروژه مغونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي او بلخوا د طالبانو د حکومت د بانوي چارو سرپرست وزیر امیر خان په منطقي او پلاوي هم دې غونډې ته ورځي. او د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسوال په واسطه په اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژل.
دا خبرونه لنډیز مو له شاه حزمی غواړو. تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په یو نا اعلان شوی سفر پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړ. هغه د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي خو ورځ تر بلې له لاس وتلي سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاعي نظام د پیاوړتیا لپاره د ناتو د مرستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په يرغليزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس سټولټنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. سټولټنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې ناتو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون په پام کې لري.
دا
وایي د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو له ډیر شو غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناتو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وایي موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناتو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناتو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅه کوي او د ناتو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې 4 شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو ته غواړم د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنی آسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې دي. دا چې په دې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل یې په دې راپور کې اورو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری اجنس د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې جواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فارمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فارمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فارمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره پکتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په چوکاټ کې روسیا، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فارمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یو ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل لسره کتنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشالوري تاسو غوږی د پاکستان سپریم کورټ پرون د فیض آباد پرلت قضیه ته د بیا کتنې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د چیف جسټس په مشرۍ د ریک کسیزه جرګه غي د درخواست او ورکوونکو وکیلانو ته ویل چې هغوی د اکتوبر تر 28 خپل ځوابونه جمع کړي چې ولی د عدالت له پریکړې سره متفق نه دي. جسټس فایز عیسی په 2018 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د شوی پرلت په اړه په خپل پریکړه کې دفاع وزارت او د فوج مشرانو ته ویلي ول چې د خپل هغو کارمندانو پر ضد د اقدام وکړي چې د حلف اثر غړونه کړی ده. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
سپریم کورټ د فیض آباد پرلت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنۍ نیټه ځنډولې. عدالت د هغه توړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې تر ځوابونه هم غوښتلې. سپریم کورټ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پرلت کې د ورانیو په ضد اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړې وه او ویلي وو چې په دغه پرلت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، د پوز د خفیه ادارې ملټری انټلیجنس او د انټلیجنس بیورو زینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوازنی کارونه کړی. عدالت دا هم ویلو د ټی وی چینلونو نظم ادارې پمرا سره هم داسې اختیار نو چې ګنې دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. د هغه وخت فیصلې زد عدالت ته اته درخواستونه ورکړی شي. د سپریم کورټ نه د 24 یا 40 په نوم ټی وی چینل ته خبریال زاهد ګشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوی خبرو حال احوال داسې وي.
اور ان پانچ جو تھے ان میں وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹارنی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دین علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم وویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دین علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې ام کیو هم وو د هغوی خصوص نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې دینو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اعجاز الحق هم درخواست ورکړو. دا هغه وکیل مو چې دوی به بیان حلفي جمع کی او تر هغه وروسته خپل جواب عدالت کې داخل کی.
افیډیویټ جمع کرائیں گے بیان حلفی اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 3 نومبر د تحریک لبیک پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پرلت شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلت د انتخابي قانون د ځینو بدلونونو د وجه کړو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلی. ولې په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیاب شوي نو. په 25 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 28 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستی او یو کال پس په 28 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فایز عیسی او ورسره په جرګه کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې وه. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کړې چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګنې څوک د عدالت د فیصلې زد هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروسته یې د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼل شي؟ نو مشهد رېډو دغه پوښتنه د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نو دغه فیصلې نه څوک اګریب وي څوک پاغې خوشاله وي. چې کوم خلک پاغې فیصلې نه خفي اګریب وي نه هغه هغې سره یا د اپیل حق وي چې اپیل نه هغې د نظرسانې دغه درخواست هغې کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو نه دي د نظرسانې درخواستونه ورکړي وو. اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نیو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شونه دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی.
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دفتری عملیات هم وشي. د زاهد ګشکوري په خبره چیف جسټس قاضي فایزي سره دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي. ورته ویلي چې د دوی درخواستونه خو په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کاله وړاندې شوې فیصله کې غلطیان دي. نو آیا اوس هغه غلطیانې ختمې شوې؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ. خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولنې نیټه مقرره کړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي د جنوبي ولسان له واڼه سیمې نه د یوې جرګې د پریکړې په نتیجه کې اسلام آباد ته تللی د ځایي خبریال میراج خادل پلار شیر علي خان وزیر له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ خوندي وساتي او مرسته ورسره وکړي. میراج خالد په ټولنیزو رسنیو د زلیخیل قبیلې جرګې لخوا په سیمه کې د یو کس د کور ورانولو پر پریکړه نیوکه کړې وه او د جرګې نظام ته یې په ریاست کې دننه یو بل ریاست نوم ورکړی وو. د جرګې غړو د هغه نیوکه د رواج او دستور سپکاوی وګڼلو او د هغه کورنۍ یې 15,000 روپۍ جرمانه کړه او د نه ادا کولو په صورت کې د هغوی د کور رنګولو پریکړه هم وکړه. حکومت د جرګې تر پریکړې وروسته د میراج خالد په کور کې پولیس ځای پر ځای کړل خو د جرمانې نه پرې کولو په وجه د هغه کورنۍ د سپتمبر په 25مه اسلام آباد ته کډه شوه. د میراج خالد پلار شیر علي خان د سپتمبر پر 28مه له خپلو ماشومانو سره یو ځای اسلام آباد پرې سپته تللی او هلته د مشال رادیو خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې داتې پوښتنې چې پرېس کلب ته د هغه د ورتګ وجه څه ده.
یمیر مطالبه دا دوم چې یمیر چې کوم علاقه کې کنه یمیر سره څه وشول هغه بند د حکومت عمل درآمد وکړو او یمیر دا اوروي یمیر د حکومت اوج واروي
تاسو څه چې حکومت ته یمیر جرمنا ویر کې کته جرګې ته
نه خو کسه جرګې ته خو چې جرمنا ویر کې ها کنه خو بیا خو دغه علاقه زم نشوره کنه مش خو زم شوی په دا علاقه کې مش زم شوی جنوبي پیرا پټا بل چې کیند د زم شوی د 2018 کې نو یغه واجب بند کنه مش دا یی چې مش دا مقصد کورینا مسمار کیږي کنه واړی کی ور کی متاثر کیږي کنه اچھا زنانا په تکلیف کیږي کنه دا کیسه کنه په مو په بچو باندې راوونه دي کنه بل ارزو هم یا بل په بچی باندې راوونه دي کنه بل د موزیه سپی دی کنه یو خو ځغه دو اجازه تر کړای دی کنه اچھا هغه تخو چې کی ما ډیگری دو هغه ور کړ شوی دو کنه نو زه دا یایم چې مشتره دا ور انصاف وشي انصاف او بل چې کی مزدم شوی یی هم په 2018 کې نو په چار دولته تونښت ولتا حکومت ته کنه په چار دوه چې هغه پیسالې په تونی کې وشي عدالتونه کې وشي
شاهجی دا بلرز د اسماعیل خان کمشنر چې داګي بیان لرلو مشته چې مو د دوی په کور باندې پولیسو دروله دا د خبر اعلان او ټسو خوسته دا او اس پنشي کېدای او دوی حفاظت کوو مزه خو چې مزه په ډر اسماعیل خان کې دوی تدوی کمرې هم بک کړی په ګیسټ هاوس کې چې دوی لوړ نشي مزه وسو ته دلته کې سورې پوتو کې بیا کور ته واپس ولاجو تاسو به لرغلې
مش خو چې وزیرستانه کلر راون شو مو سره وړه بچونی کنه مو چې کی ملارې نیولې و پخې کې دلته مو یو ملګری وکنه په اسلام آباد کې مو تا کور نیولای وکنه او بیا مش ډېر ستړي وی کنه ډېر پریشان حالت کې وی کنه نو مش د دې غواج نه کنه روغلی اسلام آباد ته مش د اسماعیل خان کې ور کمشنر سره نامه لاو شوی
یو چې مو اسسټنټ کمشنر و ای سی ویر لژل ده ونه ای سی می ویر لژل ده تاسو سره چاره به تا نه وکړي
یمشته خو په موکا باندې چاره به تندو کړی ځکه ته ونه ته زلورم په ټونه کې ولا تمو چې کیمو درخواست و هغه مویر کوم خو چې هغه کیمو آرډر وکانه هغه آرډر کاغذ هم ته په موقع باندې نشه ملاو ځکه چې موږ کوره تیل په چار بجو باندې کنه چې کوم لشکر و هغه رته یګې وجه نه زتی زه اتونه کې مو ته چې کوم هغه امو ته موقع نشه ملاو کنه مو بچونه ستدي وی کنه بیا هغه ټیم کې هغه پولیس ول چې کوم یګ هغه مو کور په خپل کاغذ کې وخست یې لشکر نه بچ ک او یګ نه بعد بیا په بل اورز باندې کنه زتی بیا مو ته د اطلاع وشول چې تو دې دغه علاقې نه اور و نقل مکانی کې وځه و دغه علاقې نه
دوست را وسن چې رابطانه د کړې حکومت
یې وی سفر خمو سره هیڅ رابطانه د شوی کنه هغه لیر ک په یار کې ولته مو ته هغه ټلیفون کړه و ډی سی دا و چې تو سلور شې کنه کینټ ته ولته امیر دوی درته نه ولای دی او تو سه ولته مقصد شپاو کې صابو تو سره کمشنر ملاوشي خو هغه د مو هغه و بچون ویر سره وړه وړه کنه یستی مو هغه کیسه مناسب نکړه
تو سو بچون دی
یمو درې بچون دی او دوه مې بچې دی کنه هغه ایوا خو مې و د کړی دوی مش په جبا کې ورته کنه او ایوا هغه وړي کې دوه تل مخ کې نو سب کنه ولته به برا درې دوه مل مسجد د مراج بچون دی او ایوا مل مسجد وړه
میراج خپل چته ده
میراج خپل په چاینا کې دی هغه ولته په چاینا کې کنه په یونیورسيټي کې دی
د جنوبی روسان له وانه سیمینا د یوې جرګی د پړې په د پریکړې په نتیجه کې اسلام آباد ته تللی د ځای خبريال میراج خالد پلار شیر علی خان وزیر چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال لري تاسو غوږی دا بلسن په لور لای کی دا بجلی محکمې واپډا د روی پر ضد نن هم احتجاجي پرلت روان دي پرون هلته دکاندارانو کار بندیز اکړی وو پرلتوال غوښتنه کوي چې دا لور لای په ګډون دي په ټوله صوبه کې د واپډا یا کیسکو لوري د ولس پر ضد عملیات بند کړ شي او چې کوم کسان نیول شي دي هغه وی دي زر تر زره خوشی کړ شي ملخوا چارواکي وای د پولیسو په مرسته به هغه کسان گرفتار وي یا د بجلی غلا کوونکی یا د بلونو به چې نور کوي په نور حال لکوټ نه د ایوب تن په دې رپورت کې وو
د بلوچستان په پښتون میسته سیمه لورلای کې د څلورو سیاسي ګوندونو او د کروندګرو د اتحادیې له لوري د واپډا یا کیسکو په ضد فرنت نن پنځمه ورځ هم روان وو او د ستمبر په 28مه نیټه په لورلای کې په بشپړه توګه کاربندي سوی دي ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو دا ډول پر سړکانو د موټرانو چلند هم کم وو د لورلای د سیاسي جماعتو او کروندګرو له لوري دا پرلت د وروسته پیل شو کله چې د واپډا له خوا په لورلای کې د بجلی د بلانو نه ادا کوونکو خلکو او کروندګرو په ضد عملیات پیل شول په دې ترڅ کې د فرلت د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کامی جمهوري غورځنګ صوبایي سکتر اسفند یار کاکړ وویل په کار دی چې د واپډا په ضد په ټوله صوبه کې احتجاج پیل شي
ظلم بربریت روان دی چې په ټول پاکستان کې د واپډا په خلاف د بجلی د کمی لپاره احتجاجونه نه وسی وي دا احتجاجونه د ګرانۍ په خلاف شي او چې دا
ملی اومی گوند لورلائی مشر مصطفی کمال زیاد
اکڑا کمشنر دی دا دی ٹول الکارانو دا کورنو او دا دفترانو دا کانو تروس پوری یو دا
کچری بل نه دی جمع سوی نو دوی به موږ ته دا را ښکاره کوي چې د دغو خلاف دویم کاروایي کړي ده او چې نه ده کړي.
و پرلته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او وی ویل چې یو اړخ ته په ملکي د سرمایدار خلکو په بلیونونو روپۍ قرضې وار په وار معاف شوي دي. نو بل پلو ته حکومت اوس په غریب ولس پسې راوتلی دي. کمشنر حمزه شفقات سره تماس ونیوی نو هغه د سپتمبر په 28مه نیټه مشال ډیرو ته وویل چې تر اوسه په کوټه کې د بجلی د بلانو نه ورکوونکو څخه د 50 کروڑ روپۍ څخه زیاد رقم وصول کړی دی.
کوسکو کے ساتھ مل کے کوئٹہ ڈویژن پولیس نے مل کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو ہے ریکوریز کر چکے ہوئے ہیں.
کس کو سر یہ ہوتا ہے پولیس پر کوئٹہ کی دی بجلی دا غلا کون کو او فلان نہ جمع کون کو پزت عملیات روان ساتلی دی او تر وہ سمے ان جو اس کو کی وصول کړی دی او د سولو څخه زیات کسانو په ضد می ایف آی آر نه کړی دی. دا ډول می ډیری نا قانونه کنکشنونه هم کاټ کړی دی او که د کس کو سره په ګډه په 100% وصولي کې بریالي شو نو په کوټه کې به د بجلی لوډ شیډنګ مخه ختم شي
چې هم کوټه کو کمپلیټلی ایک زیرو لوډ شیډنګ سټی بنا دی.
شغل شفقات زیات کړه چې په کوټه کې د بجلی کمی نشته خو د په خبره چې بجلی زیات غلا کیږي. که د دې په مخنیوي کې بریالي شو نو کوټه ښار به مخله د لوډ شیډنګ څخه پاک وګرځي. تل په لته د افغانستان د بجلی د ادارې کیس کول لوري ویل سي ودي چې د تیرو درو اونۍ راهیسې په کوټه د افغانستان په نور برخو کې د بجلی د غلو او بلانو نه ورکوونکو په ضد عملیات روان ساتلي دي. د کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې تر اوسه د بلانو نه جمع کوونکو څخه 548 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي او دا ډول د بجلی د غلو څخه 13 کروڑ څخه زیات رقم د جرمانې په توګه وصول کړی دی. د دې سره سره د 300 کسانو په ضد ایف آی آرونه هم کاټ کړي دي او 144 کسان یې نیولي او په تاڼیو کې بندیان کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې هغو 500 کونډو سره مالی مرستې شوي چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي وو. دا مرستې افغاني اسري میاشتې د نړیوال فنډ ورکوونکو ادارو د مالی لاسنیوي په مټ کړي دي خو مرسته اخیستونکي وایي چې ورکړل شوي پیسې کمی او د دوی د ژوند ضرورتونه پرې نشي پوره کېدي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 500 بېوزله کونډو سره د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا نقدي مرسته وشوه. له دې ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستی پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یادې مرستې یې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تېروي. د خوست اوسېدونکي بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سرې میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو. اتیمونه تپو د دیواله چې د لاش پکېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکي ښځې کله یوې خوا دې نقدي مرستو ته خوشحاله دي، بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کېږي. د خوست یوه بله اوسېدونکي سلام ګله وایي
نن د سرې میاشتې و 3000 روپۍ مونږ ته داخلېږي. بیا مونږ غوښتنه کوي چې وروکې جلکۍ پاتې دي، ماشومان پاتې دي، مایوبیل پاتې دي، مونږ سره بیا کومک وشي، مونږ سره بیا کومک وشي.
بېوزله او سری میاشتې لوري د نقدي مرستو ترلاسه کوونکي وایي که چیرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. معاوض چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کاروبار چلانده دی، کونډه یتیمونه سره
دا بالکل خکور دا میگ دی پورا دی غریبون دی پورا دا امرست دیر خکور دا دا رتیت واجه نلاری چی دا کور ایدوی سرکی دا امرست و سرکی نزدر خاک ساد
پخوز که دی سری میاشتی مسئولینو او رزاکارانو لنریوال مرستندو یا بنسرتونو همو گختل چی دا افغانانو کمزور اقتصادی حالت پکتو دی دوی سر بشری مرستی گیری کی پخوز که دی سری میاشتی طولن رئیس زین العابدینو ویل
دنیا نم دا گفتنه که اوسی دی مونگ ملت تیر زیاد کمزوره دا دی سهار و بگا دی پراک چنلری دا که مرستا مونگ پر کفایت نکی نور هم دی مونگ دی مظلوم ملت لپر رئیزا پر
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤول د راروان ژمي له راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د $1 میلیارد د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي